السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او ساده خبرونه اوریدو تر بولم. دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د روسیې د کورنیو چارو وزیر په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کړې او په افغانستان او په سیمه کې د روانو ناامنیو او د تروریستي ګواښونو د پراختیا پر موضوع له افغان چارواکو سره سلام مشوره کړې ده. دا هم اوري چې یو ځوان د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې داسې موټر جوړ کړی چې د لمر په انرژي چلیږي او سرعت یې په ساعت کې 50 کیلومتره دی. دا ځوان څوک دی او موټر یې نور څه خصوصیات لري په دې اړه په همدې خبرونه کې په پوره تفصیل سره اوریدلای شئ. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرټکی، چارواکي وایي په سمنګان ولایت کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومي سوي دي. د پکتیکا ښاروال وایي چې د دغه ولایت یو شمیر زورواکي د ولایت مرکز شرنی د ماستر پلان د تطبیق مخه نیسي. او ایران دوی جنگي بیړۍ د خپلې هغې باروړونکي کښتۍ د بدرګه کولو لپاره استولې چې تهران وایي د یمن خلکو ته پکښې د بشري مرستې بار دی. د خبرونو تفصیل: پرون ماښام د سمنګان ولایت په سرباغ او خورم ولسوالۍ کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومي سوي دي. د سمنګان ولایت والي خیرالله انوش ازادي راډیو ته وویل چې د مسمومو سوو نجونو شمیر چې ټول یې د لیسې زده کوونکي دي تر 30 زیات دی. له هغه وروسته چې دوی سیم ته ننوتې یو بوی یې حس کړ او حالت یې خراب سو. د سمنګان د والي په وینا دا نجونې یو کلینیک ته انتقال کړي دي او اوس د ټولو وضعیت سم دی او ټول یې خپلو کورو ته تللي دي. له دې یوه ورځ مخکې د سمنګان ولایت چیل دختران کلي په ښوونځي کې یو شمیر نجونې په ښوونځي کې مسمومي سوي وې. د دې نجونو د مسمومولو دلیل تر اوسه نه دی څرګند، خو د ازادي راډیو د راپور له مخې په دې سیمه کې طالبان او د حکومت وسلوال مخالفین حضور لري. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال 10 وسلوال مخالفین وژل سوي او 50 نور ټپیان کړي دي. په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه عملیات پر مهال د اقچې ولسوالۍ ټول کلي له وسلوال مخالفین څخه پاک کړي دي. ښاغلي رضایی زیاته کړه هغه 3000 کورنۍ چې د نامنوي له امله یې خپل کورونه پرېښي و بیرته خپل کورونو ته ستانه سوي دي. خو وسلوال طالبان بیا وایي چې د دغه عملیات پر مهال د افغان سرتیرو لوس غروال ټنګونه او یو هلیکوپټر لمنځه وړیده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي دوه ملکی وګړي د وسلوال طالبانو لمنګولو را خوشی کړی دي. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان سهار وختي وسلوال طالبانو د وټپور ولسوالۍ څخه تښتولې و چې د پولیسو لخوا را خوشی سول. نوموړي زیاته کړه چې د تښتول سو کسانو د را خوشی کولو پر مهال د وسلوال مخالفینو سره د نشټې پر مهال دوه وسلوال مخالفین هم ټپیان سوي دي. د پکتیکا ښاروال وایي چې د دغه ولایت یو شمیر زورواکي د ولایت مرکز شرنی د ماستر پلان د تطبیق مخه نیسي. سید عبدالله سعادت له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د مرکز شرنی ماستر پلان یې ډیر مخکې ترتیب کړی، خو د ځینو کړیو د مخالفت له امله عملي سوی نه دی. ښاغلی سعادت زیاته کړې چې د یاد ماستر پلان په تطبیق سره به ګڼ شمېر کسان ته د کار زمینه برابره او اسانتیاوې به رامنځته سي. هغه وویل که چیرې یاد کسان د دغه پلان د مخالفت څخه لاس وانخلي نو نمونه به رسنوي ته افشا کړي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اسعارو سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني 50 پوله، یو یورو 80 افغاني، یو انګلیسي پوند 90 افغاني، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 10 افغاني نیوي پوله، او زر پاکستاني کلاري 550 افغاني. بیا هم شرغلست، ایران دوی جنگی بیړۍ د خپلې هغې باروړونکي کښتۍ د بدرګه کولو لپاره استولې چې تهران وایي د یمن خلکو ته پکښې بشري مرستې بار دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د دوغو ایراني کښتیو د څارلو لپاره یې یوه هلیکوپټر وړونکې بیړۍ استولې ده. متحده ایالات او سعودي عربستان چې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي ملیشو پر ضد هوایي عملیات کوي، د ایران پر دې اقداماتو شک لري او اندېښنه لري چې هسې نه تهران حوثي یاګانو ته په کارګو یا مال وړونکو کښتیو کې وسلې ونه لیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه په مرکز دمشق د روسیې پر سفارت پرونی برید تروریستي عمل وبله او د هغه غندنه وکړه. چارواکو ویلي چې د دمشق د روسیې پر سفارت د هوان څو مرمۍ لګېدلې چې ودانۍ یې زیان رسولی دی، خو په دې برید کې د سفارت کارکوونکو او روسیې ډیپلوماتانو ته زیان نه دی اوښتی. تر دې مخکې هم په دمشق د روسیې پر سفارت حمله سوې ده. روسیه د سوریه د رژیم او د دې هیواد ولسمشر بشار الاسد کلک متحد او ملاتړی هیواد دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی حمله غندلې ده او یو ځل بیا په وسوله ییزه توګه د سوریې د شخړې پر هواري ټینګار کړی دی. د عراق د رمادي ښار په لویدیځ کې زرګونه د شام ملیشې غړي چې د ایران له خوا یې ملاتړ کېږي راټول سوي دي. دوی د عراق په لویدیځ کې د رمادي ښار ته بیرته نیولو لپاره تیاری کوي چې د اسلامي دولت سختریزو لاسته لوېدلی دی. د انبار د پولیسو مشر پرون ویلي چې ګڼ شمېر سرتیري د رمادي ښار په اووه کیلومترۍ کې په حسیبه سیمه کې راټول سوي دي. له دې مخکې خبر ورکړل سوی و چې شاوخوا 3000 ملیشې له رمادي ښار لرې په یو پوځي کمپ کې د تیارسۍ په حالت کې دي. د اسلامي دولت سختریزو دوې ورځې مخکې رمادي ښار ونیوی. د امریکا په مشرۍ ایتلاف ویلي چې د مئی د 13 راهیسې د اسلامي دولت پر اهدافو یوې شوایي بمباري کړې دي چې اووه په سوریه او څوارلس د رمادي په ګډون په عراق کې کړې دي. د الجیریا پوځ د مئی په 19 له پایتخت الجزایر څخه 100 کیلومتره لرې 22 اسلامي سختریزې وسلوال وژلې دي. د الجیریا د دفاع وزارت ویلي چې د بویرا ولایت په فیرکوا سیمه کې په سودو عملیاتو کې وسلې او مهمات هم نیولې دي. دغه هیواد په 1990 مکلیزه کې د اسلامي سختریزو اړمه د تشدد ولړزوه. د دې هیواد په مرکز او لویدیځو برخو کې لا هم وسلوالې ډلې فعالې دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د الجیریا پوځ وایي چې د تیر کال له پیل څخه تر اوسه پورې 55 وسلوال اسلامي سختریزې وژلې دي. او سعودي عربستان د اتو جلادانو د استخدام اعلان ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عربستان کې په روان میلادي کال کې د ترسره سوو اعدامونو شمېره په 2016 میلادي کال کې په دې هیواد کې ترسره سوو ټولو اعدامونو ته رسیږي. د سعودي عربستان د اطلاعاتو وزارت ټولنیزو خدماتو پر پاڼه لیکلي چې د دې کار لپاره استخدامېدونکي کس ته د کوم ځانګړي مهارت اړتیا نشته او مراجعین له امتحانه معاف دي. په سعودي عربستان کې ډیری د مرګ مجازات د سر په پرې کولو سره اجرا کیږي. د تیر کال د راپورونو له مخې په سعودي عربستان کې په ټوله کې 80 کسان اعدام شول او په روان کال کې تر اوسه دا شمېره تر 50 پورې رسیدلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل په دې هیواد کې د اعدامونو زیاتوالی بیرونکی بولي. سعودي عربستان پرون لا پر ځوانو نجونو جنسي تېری کوونکي یو مجرم څخه په ریاض کې سر پرې کړ. د خبرونو پای.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د روسیې د کورنیو چارو وزیر پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د روان امنیتي وضعیت او په ټوله کې په سیمه کې د تروریستي بریدونو او ګواښونو د پراخوالي په اړه خبرې ترسره کړې دي.
بحثونه فقط د تعدیداتو او د تروریزم په اړه باندې
پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې افغان چارواکي وایي په هیواد کې امنیتي ستونزې د پراختیایي پروژو په تطبیق کې تر ټولو ستر خنډونه دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ترمنځ د شوي تړون په اړه مختلف مقالې او مطالب خپاره کړي دي. د کلیو د رغونې پراختیا وزارت وایي د 2014 میلادي کال تر پای به په ټول هیواد کې څکم 40,000 پراختیایي پروژې عملی کړي. دا نور ریپورتونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې 29 پروګرامونه کور کړي او د ګوډې اچار خپرېږي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورای. د روسیې د کورنیو چارو وزیر په یو نامعلوم سفر پرون کابل ته ورسید او پرون ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې کتنه وکړه. افغان مقامات وایي چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر له افغان مشرانو سره په خپله کتنه کې د افغانستان په شمال کې روانو نه امنیو او د غراس په ټوله سیمه کې د امنیتي ګواښونو او تروریستي ګواښونو د پراخوالي پر موضوع خبرې کړې دي. حمید هارون عثمان په دې اړه ریپورت لري.
د روسیې د کورنیو چارو وزیر د خپل افغان سیال په بلنه په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې افغان حکومت غواړي د تروریزم د ځپلو او امنیت لپاره سیمه ییزه همکاري راجلب کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي د روسیې د کورنیو چارو وزیر کولوکول تسیف د سې شنبې په ورځ له خپل افغان سیال سره په ګډو ګواښونو خبرې وکړې او د همکارۍ ژمنه یې وکړه. صدیقی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا او افغانستان به د تماس ډلې جوړوي او د ستونزو د حل په لارو چارو به خبرې کوي.
بحثونه فقط د تعدیداتو او د تروریزم په حقله باندې او خاصتاً د افغانستان د امنیتي ځواکونو او پولیس تلاش په شمال کې چې د تروریستانو سره په جګړې کې دي او تروریستان له منځه وړي د دې نه ستاینه وسو، اما په مجموع کې لوی تهدید باندې بحث وشو. هغه تهدید تروریزم تهدید دی.
پخوا تر دې هم د روسیې د کورنیو چارو وزیر افغان چارواکو ته د هغه امنیتي کمربند جوړېدو په اړه یوه طرحه وړاندې کړې وه چې هدف یې له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی و. سربیره پر دې اوسمهال د روسیې د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ناامنیو روسیه اندېښمنه کړې ده. په دې وروستیو کې افغان چارواکو د سیمې په سطحه هغه الیزلې پیل کړي چې ویل کېږي هدف یې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو د همکارۍ جلبول ګڼل کېږي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم وایي چې په وروستیو کې له چین سره هم په دې اړه خبرې د همدې مسلې ښکارندوی ده.
نو نن هم په دې بحثونو کې څنګه ګډه سره کار وشي د معلوماتو په شریکولو کې او یا د افغان پولیسو ته د زده کړې زمینه روسیې کې پیدا شي او هغوی همکاري وکړي.
د روسیې د کورنیو چارو وزیر له ولسمشر اشرف غنی سره هم کتلي او د اقتصادي او امنیتي همکاریو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم په همدې باور دي چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان سربیره چین او روسیه هم هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې د امن په راوستلو کې ستر رول لوبولی شي. څېړونکي وایي د افغانستان ناامنۍ د سیمې هیوادونو لکه روسیه او چین ته هم یو ګواښ دی او له افغانستان سره د دې هیوادونو همکارۍ د ستونزو په حل کې ګټورې تمامېږي.
په راپور کې مو واردل چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر له افغان مشر او ولسمشر اشرف غنی او نورو مقاماتو سره د افغانستان او د سیمې د روان حالت او د غراس په سیمه کې د ناامنۍ د پراخوالي په اړه خبرې ترسره کړې دي. افغان مقامات وایي چې په هیواد کې امنیتي ستونزې د پراختیا پروژو په تطبیق کې لوی خنډ دی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي تر هغې چې امنیت تامین نشي د هیواد په ګوټ ګوټ کې د پراختیا پروژو تطبیق ممکنه نه دی. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د یو اقتصادي ستراتیژۍ د جوړېدو لپاره باید لومړی سرشمېرنه ترسره شي. ناجی سپۍ او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې تر اوسه د افغانستان د نفوس دقیق شمیر نه دی معلوم، د اقتصاد وزارت د دې هیواد د پراختیايي لومړیتوبونو لپاره له نورو ارګانونو سره خبرې او سلا مشورې پیل کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتېدل د پراختیايي پروژو په مخ کې لوی خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ټینګار وکړ تر هغې چې امنیت تامین نشي په هیواد کې د پراختیايي پروژو تطبیق امکان نه لري.
امنیت واقعا تاثیرات
امنیتي ستونزې واقعا په پراختیا پروژو او د بشري حقوقو په تامین باندې ناوړه اغیزې کړي. که چیرې امنیت نه وي، ښکاره خبر ده چې اقتصادي پروګرامونه نه عملي کیږي. بنا انده هر اقتصادي پروګرام د عملي کېدو لپاره امنیت لومړنی شرط دی.
د خبرې په هغه ناسته کې مطرح شوې چې د دولتي ارګانونو استازیو، د مدني ټولنو فعالانو او د ملګرو ملتونو استازیو ګډون کړی و. افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې د افغانستان د نفوسو د پراختیا لپاره د لومړیتوبونو وړاندیز کیږي او دغه وړاندیزونه د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د نفوسو د پراختیا په نړیوال کانفرنس کې وړاندې کیږي. د نفوسو او پراختیا نړیوال کانفرنس چې د افغانستان په ګډون 190 هیوادونه غړیتوب لري، له 1990 کال را په دیخوا د بشري حقوقو، اقتصادي پراختیا او د متقابلو اړیکو په اړه د مصر په پلازمینه قاهره کې هر کال جوړیږي. په عین حال کې افغان کارپوه سیف الدین سیهون ازادي رادیو ته وویل تر هغې چې په افغانستان کې دقیق نفوس شمیرنه ونشي، د هیواد به ستراتیژیک اقتصادي پلان ته لاسرسی پیدا نکړي.
زما په نظر افغانستان هیڅ کله نشي کولای چې بل د سرشماري نه خپل برنامه خپل ستراتیژي خپل پالیسی د اقتصادي او اجتماعي د پرمختګ لپاره طرحه وکړي. د دې لپاره ضرور دی چې لومړی د نفوس د شمیرنې اساسات هغه چې ضرور دی هغه باید وشمیرل شي او بیا د نفوس د شمیرلو په درشل کې د افغانستان د پالیسی د ستراتیژي لپاره برنامه طرح کړي.
یو شمېر کتونکي تل په دې انتقاد کوي چې په هیواد کې د وګړو لپاره د خدمتونو په وړاندې کولو کې د نفوس شمیر ډیر مهم دی، خو دا په داسې حال کې ده چې له ډېر شو کلونو راهیسې د افغانستان د نفوس په اړه تل له اټکلونو څخه کار اخیستل کېږي. دوی همدارنګه له افغان حکومت څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد په ګوټ ګوټ کې د نفوس شمیرنې بهیر پیل کړي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422111240 یاو یاو کینزه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com پیدا کولای شئ. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال تر پای به په ټول هیواد کې څه کم 40,000 پراختیا پروژې عملي کړي. دا څرګندونې د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د 45 پراختیایي پروژو د تړونونو د لاسلیک پر مهال خبریالانو ته وکړې. د یو شمېر ولایتونو پراختیایي شوراګان غړي د دغه وزارت له راتلونکي پلان څخه هرکلی کوي او دا کار د لرو پرتو سیمو د رغونې لپاره مهم ګڼي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
که څه هم داسې اندېښنې موجودې وې چې د بهرنیو مرستو له کمېدو سره به په کلیو او بانډو کې د بیا رغونې کارونه ټکنی شي، خو د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت پلان لري چې د 2014 میلادي کال تر پایه په ټول هیواد کې 9,800 پرمختیایي پروژې پلې کړي. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په یادو پروژو 420 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راځي چې 380 میلیونه ډالر یې بهرني مرسته کوونکي ورکوي.
9,800 پروژې دي چې دا به تر 2014 کال پورې تکمیلېږي. بعضې په دې کال کې، بعضې په بل کال کې تکمیلېږي. او د سږنۍ بودیجه د موږ په حدود 380 میلیونه ډالر کې خارجي بودیجه ده د پروژو لپاره. ټول جمعان د موږ بودیجه ټول 420 میلیونه ډالر ته رسېږي.
د دغو پروژو له جملې څخه د 45 پروژو تړونونه د سه شنبې په ورځ د کلیو پراختیا وزیر او د شپږو ولایتونو د پرمختیایي شوراګانو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. دغه 45 پروژې په بلخ، سمنګان، بغلان، بدخشان، کونړ او لغمان ولایتونو کې پلې کیږي چې سړکونه، پلونه او د اوبو لګولو سیستمونه پکې شامل دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په دغه وزارت کې د اداري فساد مخنیوي او د کارونو د لا ښه والي په هدف یو لړ اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي او ټول هغه تړونونه چې لاسلیک کیږي د دغه وزارت په ویب سایټ کې خلک کتلای سي. د یو شمیر ولایتونو پرمختیایي شوراګانو غړي د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت له راتلونکو پلانونو خوښي څرګندوي. د کونړ د سرکانو او د سمنګان د درې سوپاین ولسوالیو د پرمختیایي شوراګانو رئیسانو چې نوی د بیا رغونې د پروژو تړونونه لاسلیک کړي وو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم عظیم خان حاجی دی، د سرکانو د ولسوالیو د پرشد کلی. تقریبا چې 15,000 کور دغه سپتی زراعتي
شریف الله وحیدی هم د سمنګان ولایت د درې سوپاین ولسوالۍ د چوبکی کلی د پرمختیایي شورا رئیس. په کلي کې 1500 کورونه یو. دا پروژه چې پلی سي ټول خلک به ورنه ګټه واخلي. زرګونه متره ویاله ده چې په بشپړه توګه له منځه تللې ده چې بیا رغول کیږي.
تل داسې انتقادونه موجود دي چې د کلیو پراختیا وزارت لخوا په کلیو کې پلی شوې پروژې بې کیفیته دي او د کم وخت په تیریدلو سره بیرته له منځه تللې دي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د پروژو د با کیفیته پلی کېدو لپاره له پروژو څخه د څار تخنیکي برخې پیاوړې کړي او چاته به اجازه ورنکړي چې په یادو پروژو کې درغلي وکړي. د چارو کارپوهان وایي که حکومت د بیا رغونې د پروژو په پلي کولو کې له وکیلانو سربیره عامو خلکو ته هم د څار حق ورکړي، کېدای شي د بیا رغونې د پروژو په کیفیت مثبت اغیز وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د کابل د نن چاپ ورسپانو اکثره مطالب او مقالې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تړون په اړه چې یو شمیر مدني ټولنو د غراس د پارلمان غړو پر انتقادونه کړي دي په دې اړه مقالې خپرې کړي دي. کابل چاپ مطبوعاتو ته اسدالله لودین کتن لري.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا له پاکستان سره لاسلیک شوی استخباراتي سند او په کابل کې وروستیو ناامنیو ته ځانګړي کړي دي. نسا خپلواکي ورسپانې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا د ملي تفاهم سند له پاکستان سره په غلا لاسلیک شوی. په سر مقاله کې راغلي چې زمیر لرونکي او وجدان لرونکي چارواکي او د ملي شورا غړي باید دا سند لغوه کړي او یا هم پر ولسمشر او نورو چارواکو فشار راولي چې لغوه یې کړي. د سر مقالې لیکوال بیا په یوه برخه کې ویلي چې دا سند به د ولس د یووالي او د ستونزو په وړاندې د همغږۍ کېدو لامل شي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ملي امنیت د پخوانیو مشرانو امرالله صالح او اسدالله خالد نظرونه راخیستي چې ویلي دي په خپل وخت کې مو له آی اس آی سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. په مطلب کې راغلي که له آی اس آی سره پټه معامله شوې وي دا د ملي امنیت هغو سرتیرو ته بې احترامي ده چې قربانۍ یې ورکړې دي. په مطلب کې د ملي امنیت د پخوانی مشر امرالله صالح په حواله ویل شوی چې هغه اوازې به بنسټ دي چې ویل کیږي پخوا هم داسې سندونه له آی اس آی سره لاسلیک شوی دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د کابل د انتحار ورځې. په دې مطلب کې د عدلیه وزارت د موټرو په تمځای کې پرونی حملې ته اشاره شوې او ویل شوی چې دا حمله هغه مهال وشوه چې د عدلیه وزارت کارکوونکو غوښتل په موټرو کې سپاره او کورونو ته ولاړ شي. ورسپانې لیکلي چې په دې وروستیو کې دا څوېمه حمله ده چې په کابل کې کیږي او دې پیښو خلک اندېښمن کړي دي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي تروریزم او افراطیت د سیمې د بې ثباتۍ او ناامنۍ لامل کیږي. په مطلب کې د ښاغلي علومي او د هغه د روسي سیال پرونی خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي روسیه حاضر ده چې له افغانستان سره د امنیت په ټینګښت او د سرتیرو په روزنه کې مرسته وکړي.
یو ځوان د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې داسې موټر جوړ کړی دی چې د لمر په انرژي چلیږي او سرعت یې په ساعت کې 50 کیلومتره دی. د غزوان وحید الله سباون ګردیزی نومیږي چې د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې د لسانس په سطحه زده کړه کړې ده. دا چې دا موټر په څومره لګښت او په څه ډول جوړ شوی دی قسیم سولمل یې په اړه په خپل رپورټ کې معلومات درکوي.
وحید الله سباون وای په لمریزې انرژي چلیدونکی موټر یې د یو نیم کال په موده کې جوړ کړی دی. سباون وای پر دغه موټر 5000 امریکایي ډالر مصرف کړی دی. دغه موټر د موټر چلونکي نه علاوه دوه کسان هم بیولای سي. رنگ شین دی او د سولر دوی تختې مخ او شاته نصب سوی دی. د سباون په خبره دغه موټر نه یوازې دا چې د لمر په انرژي حرکت کوي بلکې د برېښنا په واسطه هم چلیږي. دوی وایي هڅه یې وکړه دا موټر داسې جوړ کړي چې په بادي انرژي سره هم حرکت وکړي خو د ده په خبره د امکاناتو د نشتون له امله یې دا کار ونه سو کړی. د وحید الله سباون ګردیزی موټر چې 50 کیلومتره په ساعت کې سرعت لري کولی سي تر وو ساعتونو پورې خپل ذخیره وساتي.
کله چې بیټرۍ یو ځل چارج شوه که باران وي یا شپه تر اوو ساعتو پورې کار کولی سي خپل چارج ساتي. څلور دانې بیټرۍ مې ورته په نظر کې نیولې او څلور واړه یې 160 امپیر دي.
انجینیر سباون وایي که حکومت او هم سوداګر د دا ډول موټرو پر تولید او پراختیا پانګونه وکړي نو د چاپیریال له ککړېدو به مخنیوی وسي. سباون وایي نورې طرحې هم لري خو د محدودو امکاناتو او د حکومت او سوداګرو نه ملاتړ دې اهدافو ته د رسیدو لپاره د ده کارونه له خنډ سره مخامخ کړي. نوموړی دغه راز وایي خپلې غوښتنې ولسمشر ته په یوه لیک کې بیان کړي خو په خبره یې تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړل سوی. دی وایي کله چې خپل موټر نندارې ته کښېښوئ د دې پر ځای چې وهڅول سي د یو شمېر دولتي مسؤلینو له لورې سپکاوی ورته وسو خو دی امید لري چې یوه نه یوه ورځ ولسمشر یا هم کوم بل دولتي چارواکی یې وغواړي او وی هڅوي. وحیدالله سباون ګردیزی له حکومت او سوداګر غواړي چې د هېواد اختراع کوونکي تشویق او داسې یو دفتر ورته جوړ کړي چې د خپلو طرحو لپاره له حکومت څخه مشورې ترلاسه کړي. سباون 30 کلن دی. دغه ځوان خپلې هیلې ته د رسېدو لپاره خپل یو کورولا موټر خرڅ کړ.
دی وایي د دغه موټر د جوړولو پر مهال له مالي ستونزو سره مخامخ سو او له بیا بیا غوښتنې سره چا ورته پام ونه کړ، نو ځکه یې خپل موټر خرڅ کړ.
موادی که با کار رفته موادی است که در افغانستان خیلی به دست رس است.
کوم مواد چې په دغه موټر کې کارول سوی داسې دی چې په افغانستان کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. کوم طرحه چې ما درلوده په خوشینۍ سره و مینس وکړی عملی کړم. یو کورلا موټر می درلود، هغه می خرڅ کړ او پیسې می پر دغه موټر ولګولې. خو کومو مالی امکاناتو د لای خپل هلی چې د موټر جوړول و نه ګرځوي، سبون وای د د گاونډیو او رسنیو ډیر وهڅاوه او هر کله چې خپل موټر سره کوڅې ته راوځي نو ټول ورته په ډیره حیرانتیا ګوري او د کار ستاینه کوي. نو موړی وای چې په راتلونکي کې یو لړ نورې طرحې هم په پام کې لري.
اگر دولت مرمات وکړي ما موټر به
که دولت سم ملاتړ وکړي زدا سي موټر هم جوړوم چې په بادی انرژي کار وکړي. زه په پام کې لرم چې برقی کشتی هم جوړ کړم څو د قرغې، بندامیر او نورو تفریحي ځایونو لپاره ورڅخه استفاده وسی. دا هم زموږ د چاپیریال لپاره ښه دی او هم یو پرمختګ دی. سباون وای کله چې له مالی ستونزې سره مخامخ شو نو هیچا ورسره مرسته ونه کړه، تر هغه چې د فیسبوک ملګري یې د ته $2000 پور ورکړ او دا موټر جوړ کړ.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زمون غغله آزادی رادیو او ریلیو چینای انجلې سره د یو زړ سړی واده چې عمر له هغه درې چنده زیات دی په روسی رسنیو کې د چینیا د ودونو د دود پړه بسونه پورته کړی دی. ویل کېږي چې دا انجلې په زوره دغه سړی ته ورواده شوې ده. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
د لومړي راپور لمخې چې ویل یې د چچنیا په یوه جنوب لویدیځ ولسوالۍ کې د پولیسو مشر ناجود ګوچیګوف د خداجی کورنۍ ته ګواښونه کړي وو چې که دا انجلۍ ورته د هغې په اولسمه کلیزه ورنه کړي دی به یې له کورنۍ څخه غچ واخلي. خداجی د 2015 کال د مې په لومړۍ نیټه اولس کلنه سوه. دا پیښه د شمالي قفقاز سخت دریځ په نامه د یوې ویبپاڼې لخوا د اپریل په 9 خپره سوې وه. له هغه یوه ورځ وروسته د روسیې تحقیقاتي خبریالې یلینا ملشی په نووایا غازیتا مجله کې یو مقاله خپره کړه چې پکښې دی ویلی وو کله چې د چچنیا مشر رمضان قادیروف د خداجی په استازیتوب د دې د همسنفیانو پر شکایت غوږ ونیوي د کلی اوسیدونکو دې ته وویل چې د دې خبرې په اړه علني غږ پورته کړي. ملاشینا ویلی وو چې دې له ګوچیګوف سره تلیفوني خبرې هم کړې دي او د ګوچیګوف له خلې ویلي چې د هیڅ کله د خداجی نوم نه و اورېدلی. د ویلي چې دی خبر دی چې قادیروف په 2012 کال کې د کوچنیوالي ودونه منه کړي دي او د له څو کلونو راهیسې واده کړی دی او د دوهم واده اراده نه لري. د چچنیا چارواکو لومړی دا خبره ردوله چې ګوچیګوف له خداجی سره واده کول غوښتل چې د هغه په خپله وینا یو بل واده هم لري. د خداجی په قضیه کې بیلابیلو راپورونو د روسیې د بشري حقونو د څار ادارې کارکونکې ایلا پامفیلووا اړه کړه چې مداخله وکړي. پامفیلووا له قادیروف څخه غوښتنه کړې ده چې د دې واده اجازه ورنه کړي. د جمهوری ریاست د بشری حقوقو شورا مشر میخائیل فیدوتوف پیشنهاد کړی چې د لوی څارنوال دفتر باید دغه راپورونه وګوري چې د پولیسو یو مشر افسر غواړي لوي کوچنی انجلۍ سره واده وکړي. په چچنیا کې تر یو زیات ودونه غیر قانوني عمل دی او د اسلام له نظره نور ودونه هغه محل جایز دي چې مخکنی شزه یا شزه خاوند ته د بل واده اجازه ورکړي او خاوند باید ټولو ته یو برابر حقونه ورکړي. په 2018 کال کې قادیروف چې د چچنیا مرستیال صدر اعظم وو او اوس د چچنیا مشر دی غوښتنه کول چې په چچنیا کې سړو ته باید تر یو زیاته ودونو اجازه وي تر څو په دې هیواد کې د جګړو له کبله رامنځته سوي د جنسیتونو د شمیرې توپیر له منځه ولاړ سي. ویل کېږي چې قادیروف په خپله هم دوهم واده کړی دی او له لومړۍ مېرمنې څخه 8 کوچنیان لري. ویل کېږي د قادیروف دوهمه مېرمن هغه ښځه ده چې د ښکلې چچنیایي ښځې جایزه یې ګټلې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد خان کوچه له کندهار په خپل اس ام اس کې وایي ما افغانستان یو جوړ هیواد خو کله چې روسانو په افغانستان یرغل وکړ نو ډیر افغانان مایوب مهاجر او وژل او اوس بیا غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. یو بل دوست له هلمند څخه لیکلی دی وایي چې په مساکلا ولسوالۍ باندې سخته جګړه روانه ده او باید د جګړې د مخنیوي لپاره حکومت اقدام وکړي. نصیر احمد ناصری له کندهار لیکي زما د افغان ترجمانانو څخه هیله ده چې د افغانستان څخه بهر لاړ نشي ځکه د ده په خبره مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی. با بل یو اوریدون کنو رحمت له هلمند څخه لیکلی دی له اشرف غنی څخه مې هیله ده چې د موساکلا ولسوالۍ طالبانو لخوا سخت محاصره ده او دغلته شاوخوا خلک هم د جګړې څخه وځي. زما هیله ده چې عاجل دغه ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه واستوي. اکبر جان بیا د جاجی میدان نه په خپل پیغام کې لیکي چې په افغانستان کې د رشوت غستل هم رواج شوی دی او باید د بد اخلاقۍ مخه ونیول شي. په یو بل اس ایم ایس کې عالم یار د غزنی ولایت څخه لیکي چې د رحمانی مکتب مدیر عصمت الله په هنتون وایي مکتب ګډوډه ولسوالۍ مکتب هم په ګډوډ حالت کې ده. د اکثرو دوستانو اس ایم ایسونه او پراسول شوي پیغامونه یا په صحیح فونټ نه لیکل کیږي او یا هم لوستل یې ګران وي. په همدې خاطر دوستانو هیله کوو چې ازادي راډیو ته چې کوم اس ایم ایسونه راستوي په مطلب باندې لیکنه وکړي، دوه کرښې درې کرښې او واضح ولیکل شي تر څو د دوی اس ایم ایسونه هم په واضح ډول ورته بیرته ولولو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار 19 پروګرامونه خپرېږي. اوس لسنی مې بجې شوې دي. سید کمال شاه عارف د افغانستان نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
پرون ماښام د سمنګان ولایت په سرباغ او خرم ولسوالۍ کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومي شوې دي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال 10 وسلوال مخالفین وژلي او 50 نور ټپیان کړي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي دوه ملکی وګړي د وسلوال طالبانو لمنګولو خوشي کړي دي. د پکتیکا ښاروال وایي چې د دغه ولایت یو شمیر زورواکي د ولایت مرکز شهرنی د ماستر پلان د تطبیق مخه نیسي. ایران دوی جنگی بیړۍ د خپل هیقي باروړونکو کشتۍ د بدرګه کولو لپاره استولې چې تهران وایي د یمن خلکو ته پکشي بشري مرستې بار سوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه په مرکز دمشق د روسیې پر سفارت پرونی برید روسي عمل وبله او د هیغې غندنه وکړه. د عراق د ریمادي ښار په لویدیځ کې زرګونه شیعه ملیشي غړي چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي راټول سوي دي. د الجیریا پوز د مای په 19مه ل پایتخت الجزایر څخه 60 کیلومتر لری 22 اسلامي سختریزي وسلوال وجلی دي. او سعودي عربستان د تو جلادانو د استخدام اعلان ور کړی دی.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. وړاندې په خپرونه کې کور کلی او د ګوډې اچار 19 پروګرامونه خپرېږي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه. په خور بازار کې د موټرو د پارکینګونو په اړه خلک څه وایي؟
شل 25 موټر عمومي سره نه پارکینګ جوړ کړی. کدا پارکینګ دی؟ موږ کوم څه لرو؟ ماته تاسو په حواله شي.
خروالی په دې برخه کې څه کړی؟
دا اصول ده او دا مقرره ده چې باید پارکینګ یا خپل تاکوي کې او یا خپل شاوخوا د بلند منزل کې باید پام کې ونیسي.
نن له دې موضوع سره تمثيل جوړام چې همته شوي لمه فرشتي مرسل سره بوسي. قدر من اوریدونکو، د خلکو په وینا په اوس وخت کې د موټرو د درولو لپاره پارکینګ له لومړنۍ ضرورتو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې پخوا شخصي موټر دومره نه ولکه وس چدي. اکثره کسان به چې بازار، روغتون یا کوم بل ځای ته تلل نو له ښاري موټرو به ګټه اخیستله. د دې غمبنه ورسره چې موټر ته د درولو ځای څنګه پیدا کړي. په ښار کې د پارکینګونو کموالي خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې کومې ستونزې د خبرونې په اوږدو کې اورو، په پیل کې د غزنی اوسنکي رمضان د پارکینګ پر اهمیت خبرې کوي.
دغه پارکینګ وسیله دی
ساحی د په یو خار کې چې ټول مراجعینو چې بازار ته راځي که دوکانداران دي که عمومي تجاران دي که دغسې عمومي خلک دي خو چې راځي او موټر ولري د هغه وسیله د یو ساحي ټول ښاریانو دپاره ده یا مریض ورسره وي په اصطلاح له یو کلي چې موټر کې راولي خپل موټر یې وي د درېدو ځای ونه لري نو دغه جامع ټوله د مشکل سره مواجه کېږي.
اجی احمد وایي چې ورور یې ناروغ روغتون ته راوستلی و د موټر د درولو لپاره یې مناسب ځای نه و پیدا کړی. داسې ځای درولی و چې غلو ورنه بیولی
کورلا موټر درلودو ته یې غلو وتښتو پارکین صرف سر یې درولی و بېرته راغلی ګوري موټر نشته. قومندانې امنیت کابل ته مراجعه وکړه هغه ویل مونږ پلټنه کوو او یو مارکیټ والا ته نه دي ویلي چې ته مارکیټ جوړې لاندې ولې پارکین نه ورکوې دا اوس ویلن تاسې ګوري مارکیټونه جوړې کړي لاندې پارکین ته اجازه نه ورکوي. په کابل کې دانو مشکلات زیات دي چې موټر درولو چې نشته کوم ځای کې سره هلته دوکاندار خپل موټر لري ما دوکان ما کته موټر درو خدای نه راوي خر کې سودا پکاري چې موږ ټوله موټر درې دا سودا واخلي سودا خپل موټر ته نه راځي دا مشکل ټول دولت جوړ کړی دی.
هغه کسان چې سودا پسې ښار ته ځي دومره ځای نشي پیدا کوی چې څو شېبې موټر پکې پارک کړي. د لوګر اوسېدونکی خطاب وایي بیا نو مجبوره وي چې موټر تر هغه په ټول ښار کې وګرځوي تر څو یې چې سودا پوره کېږي.
ستونزې سره مخامخ کېږم چې مجبور ځان سره حوالک راولم دا موټر ګرد وګرځي په ښار کې بیا هغې مصرف زښت ډېریږي دوه ساعته په سودا وځي نو دوه ساعته سیدای بېرته موټر په دې ښار کې ګرځوي تقریبا پنځه شپږ لیتره تیل خوري دا مصارف ډېریږي پارکینګ نشته. بل حساب به درته کړم چې زمونږ یو اوښی دغه نه وایي موټر راسې زمونږ له کوره حرکت راوکړو سودا یې کوله د شاپخانی ابن سینا مخکې موټر ودرو و دا ځای له ګوښه ده همته به ودرو نن دا د پارکینګ نشتوالی ده کله چې دی لاړه خپل سودا یې راوکړه کله چې راځي موټر نشته ټول اوزو ته یې خبر ورکړه هغه موټر دغه یو کال کېږي تر دانه نه ورک دی پروژګاه خواته ګوره هلکان دي نه زه پېژنم نه ته وایي هله موټر ودرو درته صافي کوم پیسې هم نشکه اخلي بېرته سره موټر هم په امنی خو دغه ټول دولت بې توجهي ده چې خلکو ته یې کړی خپلو خلکو ته باید چې خدمت کوي وایي دې وخت نه ده ټکسي ونیسي خپل پامل باسي ټول اوس زیاتره خلک خپل موټر لري چې موټر لري نو دې ته داسې زمینه د پارکینګ مسالې چې هغه بازار سره جوړیږي دغه چې ودرګي دغه د پارکینګ
د پارکینګ نشټونه یوازې په ښار بازار بلکې په رسمي دفترونو کې هم خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. فیض محمد فیضی وایي چې د دوی په وزارت کې هم دومره ځای نشته چې د ضرورت په وخت کې موټر پکې ودروي.
پرون ما خپل ولیدل لاندې یو تاکاو جوړ شوی زموږ د وزارت مخې ته کاسټاب درې دفعه په دې باران کې د پردي ملکیت نه پاس کېږي او خطای نشي. نو پارکینګ یو شی ده چې اول باید مخکې له مخکې پلان شي. هر موسسه یا وزارت یا ریاست مخکې له دې چې تعمیر آبادیږي یا ساختمانی جوړیږي ټول ضروریاتو دپاره پلان ولري. په افغانستان کې دا پلان نشته او همدغسې هر وزارت هر ریاست جوړ شوی ده. حتی پیاده روی په مخکې دونه نه ده پاتې چې سړی پیاده تیر شي هغې کې هم زنجیرونه جوړ شوي دي او پارکینګ خو بیخي وجود نه لري. پارکینګ دپاره کار اصل نه ده شوی. سړکونه عمومي سړکونه نیول کېږي. زه بله ورځ ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې کې په سړک تېرېدلم موټر په عمومي سړک کې په لنډو ولاړ دي او نه چې شل پنځه ویشت موټره لکه پارکینګ یې چې جوړ کړی عمومي سړک نه پارکینګ جوړ کړی. موټروان ته وایم چې ورور دا پارکینګ ده که سړک که دا پارکینګ دي مونږ کومه سې لاړ شو ما ته وایي تاسو په هوا لاړ شئ هر چېرته چې زړو هلته درېږي دا ټول د دولت کار ده. پخوا به ویل چې د پیاده رو دپاره سړکې خو نن خلک پرمختللي دي باید پارکینګ وي. د مثال په توګه که چېرته پارکینګ وجود ونه لري مجبور په عمومي سړک دا موټر ودرېږي لکه مخکې مې چې وایي په ارزان قیمت کې درېدلو هغه چې وخت عمومي سړک ونیو نو موټر کومه سې لاړ شي خلک کومه سې لاړ شي زمونږ خرګاډی کومه سې لاړ شي ازګاډی هم کومه سې لاړ شي مکریانو کې چې تېرېږي سړک بسر موټر درولی زیاتره زمونږ داسې تورزنان شته که پارکینګ یو څوکیدار به ورته ونیسي کنه داسې ټوپک سالاران مونږ لرو چې د پارکینګ نه دې خواته شي موټر ته وړي د کلي ولي سره موجودیت د پارکینګ ضروریت دی. وګورې د هر ځینې مخ ته بلال ده موټر ځکه چې پارکینګ نه لري همدا د دروازو مخې ته درولي.
که مارکیټونه د موټر د درولو لپاره پارکینګ ونه لري خلک دې ته اړ وي چې د سړک په غاړه موټر ودروي. زلمی مینانک وایي چې دا کار د موټرو د ټکر لامل هم کیږي.
فرض کړئ مثال د میکرویانو په مارکیټ کې سړک په غاړه دی خو غاړه په هغې غاړه کې موټر ولاړي بعضې مغازي دي هېڅ ځای نشته دی چې څوک هلته موټر ودروي. کلرې ودروي د دې نه ډارېږي چې څوک یې بونه شي او که نه یې ودروي څنګه کوي مجبور چې سودا والي همدغسې په نورو ځایانو کې فرض کړه مثال په خیرخانه کې مریم په بازار کې هم همدغسې مشکل سره خلک مخامخ دي. سیسری به در سره وي هغه به سودا کوي یا د واده دپاره موټر څکي داسې مشکلات شته دي ډېر. زمونږ هیله دا ده چې یو پارکین بهر مارکیټ هر ځای وځولري زمایم چې دغه پارکینونه ټول به شروالۍ پورې مربوط شي شروالۍ به دې کې اقدام وکړي دې په خاطر باندې چې دا پارکینونه هر چا په خپل زړه جوړ کړي مثلا دغه ځای باغ علی مردان نه دې خواته په دې لاس کې چوزه ده دغه زیارت چي دغه زیارت په څنګ کې هلکان ولاړ دي او د هر موټر نه 40 روپۍ اخلي ودري او بس سړی چې سودا کوي بیچاره همدغسې په پروژګاه کې خلک ولاړ دي موټر دغه نه دا پارکین باید جوړ شي شاروالۍ پورې مربوط شي هغه په اجاره ورکړي هم شاروالۍ ته ګټه ده هم زموږ خلکو ته ګټه ده چې یو منظم سړی یو رسمي څوک پیدا شي یو رسمي شی پیدا شي چلته موټر ودري خاطر جمع به وي سړی او که نه نو دا خاطر جمع نه ده په چا اعتبار وکړم چې سړک په غاړه هم پیسې ورکړم او زما موټر خطر سره مخامخ
د خوست اوسیدونکو نقیب الله بیا په خروالۍ باندې غوسه دی وایي داسې کاری نه دی کړی چې د خلکو ستونزې حل کړي مارکیټونه په خپل سر جوړیږي نه یې څوک د پارکینګ پوښتنه کوي نه یې هم د نورو ضروري شیانو
خاصه د خروالۍ ده د دوی دغه د پیسو نه یوه ناوړه استفاده شوې ده نو بس هر تعمیر چې جوړ شوی ده په خپل سر جوړ شوی ده لاس منزله شل منزله نه دی موټر ځای لري نو دغه یو نیمګړی کار ده د ښار پوزیشن خراب کړی دی بخي نو دلته چې فرضاً پارکینګ موټر ځای نه وي تابان په ښار کې بې نظمي راځي خلک ته ستونزه پیدا کوي ده خو د کوم چې جوړ دي دا خو جوړ دي د دغه توان خو په دوی کې نشته چې دغه د سر نه ړنګ کړي بهترینه خبره دا ده چې پس د نه چې آبادي کړی کیږي مطابق د نقشه مطابق د لایحه مطابق د اصول او قوانینو باید آبادي وشي پارکینګونه باید ولري
د کابل په نوي ښار کې پارک مال به داسې ځای دی چې د پارکینګ ضرورت پکې په پام کې نیول شوی دی د دې ځای د پارکینګ له مسؤل عبدالغفار حمیدی نه مو په دې اړه پوښتلی دي
د موږ فی منزل پارکینګ چې دا 2000 او 400 متره مربع ده چې په یو منزل کې تقریبا چې موږ هغه صحیح د مسلکي په سیستم سره ودرو یو منزل کې تقریبا 50 یا 90 متره راځي دوه منزل کې په دې معنا چې تقریبا 100 یا 130 متره راځي 190 متره راځي دا چې اوس د موږ مشتریان دلته راځي پیسې ورکوي دلته د الکانو ته مثال پرچه ورکو د سات سر موږ پرچه کې لګي 500 روپۍ خو باز خلک داسې وي چې مثال ونه لري گزاره هم ورسره کوو راسي یو سات دپاره موټر ودري خپل سودا وکړي چې په یو سات کې څومره سودا وي انشاءالله کېږي که سات نه دوه ساته کې مثال د سیټي سنټر مشتریان دي یا د فاریاب روشن پلازا هغوی هم دلته موټر دري نو چې کله دوی خپل سودا وکړي په ارام ذهن سره دلته چې راسي الکانو ته د سلو په ځای مثال 500 روپۍ 100 روپۍ اته دلته زه خپله ولاړو چې موږ الکانو ته د 500 په ځای مثال 1500 هم ورکړی چې خیر اوسې تاسو په داسې یو موقعیت کې یا په داسې یو ښار کې تاسو دا پارکینګ ته جوړ کړی نو دا ډېر تشکرې هم کوي او هغه یو څه پیسې چې د دوی دي دغه نه زیات هم ورکي
په ښار کې د موټرو د پارکینګ د کمښت موضوع مو د کابل ښاروالۍ د پالیسۍ او پلان له مرستیال محمد یاسین هلال سره شریک کړه هغه هم دا مني چې پارکینګونه کم دي
بلند منزل نقشه پاس کیږي او ویزه کیږي موږ د کمیسون د ویزه د نقشو پارکینګ سل په سل په نظر کې نیسی په نقشه کې استا هر بلند منزل چې جوړیږي شاوخوا او یاد خپل په تاکاو کې دا ډیزاین کیږي اما متاسفانه ځین خلک دا پلانونه نه تطبیق کوي په ساحه کې خاروالی کابل اوس خو فعلا مقرره لاسلاند لري چې د تخلفات ساختمانی په نامه فلحال دا طرحه د مسوده عدلی وزارت لیگل سیویتی چې د تقنینی نظر دوی ورکی او د پاس کله چې دا تخلفات ساختمان مقرره پاسي ان شاء الله په دې کې هر شی مد نظر نیول شوې دي چې څوک چې تخته کوي یو پارکینګ نه ده اضافي منزل جوړوي یا اضافي حجم جوړوي یا بالکن جوړوي هلته هر یو تخته ته جریمه په پام نیول شوې دي کله چې دا پاسي ان شاء الله دا مشکلات حل کیږي
د خلکو دا خبره چې وایي خروالۍ خپل مسولیت سم نه ادا کوي د پیسو په بدل کې داسې بدانوي ته د جوړولو اجازه ورکوي چې خلکو ته ستونزې جوړوي لکه د پارکینګ د نشټون ستونزه له هلال سره یاد کړه هغه په جواب کې وویل
د سیدا شریف فساد تنه شاروالی کابل د مشکل سره نه لري هر اداره هر وزارت د سه مشکل لري د فساد سره دا مې او فساد ده نشره د ولې دا موضوع اما سل په سلو د سینه ده چې دا ټول د انګیزه او دلیل داس دی چې هغه پیسې ورکي او دا مشکل دغه پیسې ورکولو په نتیجه پیخي ستاسو د سه کسان مونږ نه را دو دغه خدا مقرره چې جوړ سي ان شاء الله دا مشکل هم حل کیږي پلانونه لرو چې یو د پختفروشي په ساحه کې اوله ناحیه کې موقعیت لري پلان لاندې چې باید جوړ سي دوام ته مسکن کې دي او دریم قوی مرکز کې چې دغه عمومي پارکونه جوړ سي او دغه حل د مشکل خاطر
درنو دوستانو اوس تمثلي ټوټه ورو په تمثلي ټوټه کې د کسانو پاکل خبري شوې چې لبرق نه دومره کار اخلي چې ان د کور ټول لینونه سوځي
وی خور شکر سی دا برکونه راغله
او کی شکر چې برکونه راغله ته د زبې ژر درو ته کوم کې راوړه راته
دا ددا وچ می راوړم
بس راوړم
می وروا چول ماشين
دا داس شکر وسو چې برکونه راغله سم سو
ګوره ګوره خور چې وینم
نه 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 سوزم ته وګوره غوګر می دې ایشه ده کج نه ده
هغه وب می وخت سی بل می کی خو
ژر راچو کاج چې ژر خلاص وسره ماشین خو سم دی
ها وو وو ماشین می بیخی جوش وب می ورا چولې الا
دغه ستر سوي ما کوي پله چای مرا کې ډېر مخند کی
مال د دې اگر می چای خو نه کوي په ملقل می درته یې خو در چغه جوش سي دسته درته راوړم
هم د زمونو هم د ختای نه در کی شي چې نو کوي چای خورای کې راته
السلام علیکم
سړی مې سي سړی
خیر وسی فرنګاری دا کوټه څومره ګرمه ده ایسی چالان کوي
هم ځغ مل رچنن مو ټول کارونه یې شروع کړی دا کاجی می ته زه ژر ژر ورته وته کوم چې هم ژر خلاص سره
خو زه ریموت څه شو
دا نه دا سره یې در سره می ورده
تراکه دا ایسی چالان کوي بابا
زما سایز پام نه ورته چې دا خو مو چالانه کړی وای
هغه خو مندي کړی دی ګرمه کې اوتوم کا وای ګرمه مې دا نام پاکا چالان کړی نام ایسی چالان کړی یو خوبم کړو
او خیر څه چې دا خو چالانه کې څنګه شي یخ شمال یاران
او سره یا برکونه
ها
برکلاړو د بوینې چې شي دی
څه خبره یې میاري بیرون را وځه
ته ور وځه وګوره ټول برکونه تر دې کې واځه موږ برک تر لای دی
و خو دې میټر دود کوي میټر وځدل
ته ته وځول خدای دا وایي وځه ته
ولې مڅنګ نه سوځي او ګرمیانې باندې کړي ماشینه باندې کړه دې ایسی مو چالان کړه او ته باندې کړه دې دا دې دونه زور طاقت لري
خدای از موږ کلی ټول پاتس ول
و ورندارې دا شکر وباس چې کور ورونه خستو اوس نو کینې چې درې ورځې کې جوړ شو هفته کې جوړ شو کینې ورته تاسو بي تي کوي دغه دم حال
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام وای اوس ځینې هوادونه د حکومت په مشرۍ زیاتره سفرونه لغوه کوي او هغه د دې لپاره چې د تلونکو کسانو شمیر ډیر وي او کوربه هواد یې لوودې نشي وتلای اوریدلې دي چې د نورو هوادونو شته او پیسې ډیر وي او هغه د چا خبره چې په پردي کور شل میهمانه څه شی دي نو یو لښکر وسره تیار کی چې د رئیسانو څوک بلګری پاتې او خپه نشي خو په دې نه پوهیږي چې له ټولو شتمنو هیوادونو سره حساب کتاب شته او یوه ټانګه هم بې ځایه نه مصرفوي د خپرونې په پیل کې مو د ځوانانو له زاړه مسؤول سره مرکه کړې ده
خی صاحب تاسو خو بډای است خبر نه و چې د پیغلو او ظلمو د موینیت کارکونکو ځوانان وای
څوک وای چې بډای ما او کته وای چې سردی تاسو وای او ویخته نه لري ها خدا خود مختلف او اب او هوا تاثیر دی
صاحب خفه کیګه ما لاله ښکاری چې د خپ په خو مرسړی
ګوره ګرانی که زه درته بوډا ښکارم نو ښکارم به خو چې ریښتیا درته ووایم زړه مې له تا نه هم ځوان دی همدا اوس درې نور ودونه راڅخه غواړي
نو صاحب د زړه خبره جلا ده او د کار جلا خو په دغه عمر کې به څنګه د ځوانانو غوښتنې او احساسات درک کړي
ولې زه همداسې بوډا پیدا شوی یم او که کوم وخت مې زلمیتوب هم تیر کړی دی
صاحب زلمیتوب خو مو تیر کړی دی خو دغه وخت شرایط او غوښتنې له اوس سره د ځمکې او اسمان قدرې توپیر لري
هېڅ توپیر نه لري نجلۍ هغه وخت به زلمو توپ دنده کوله او اوس کرکټ کوي هغه وخت به ځوانانو خرسواري او اسواري زده کوله خو اوس موټروانی زده کوي توپیر په څه شي کې دی
ښه صاحب کله دغو خبرو تیر شو او دی تر شو چې د پیغلو او زلمی د خدمت لپاره څه پلانونه لري او څه کول غواړي.
دغه دی خدیر دفترونه مو ورته جوړ کړی دي. را دي سي او خپل ستونزې دې مونږ ته وای چې بیا مونږ ار ارخیز باسونه پی وکو. ولی ناراضی؟
یعنی تاسو د کار کوم پلان نه لري؟
ولی نه لرو. وینځلی لږ سر خلاص کا. واړو د زلمی ټول هغه انانوي لوبي چې د لمنځت لو په حال کې دي بیتر اجوندی او وغورو. مثلا لکه دی شمتی توب دنده خسای گام او نور دیر دی خود کمی در تو وایم.
دی دو غلوبو دی رجواندی کولو گتا بچوی؟
گتا با داوی چه زوانان با بخت سی، روختیا با خوندی سی، قوی او غختری بسی، او هم دا رنگ با لچرسو او تریاکو سکولو سخ خلاص سی.
دزدکرو او دی کار لپاره ای کمپلان نلاره؟
دی کار لپاره خو آغا دی ده کار او طولنیزو چار وزارت دی او دزدکرو لپاره ده معرف او لور دزدکرو وزارتونه تیار ستنو.
نو ده تاس امینیت با یوازی هم داغ دیده یو شامتو کار کهوی کبل سبا هم کهوی؟
ده مونگ یو پالیسی ساز مینیت دی ده زوانانو لپاره پالیسیانی جورو ده دیتر چنگ زوانانو ته خیخی مشوریا ورکوالایسو.
نو لامدی عمله موتو مامورین دی پا خومر سری دی؟
چنو سوئی چه دالوکان پا لاسه ورکو تا تا دالوکان او اینجوری ندی معلومی طول احساساتو چوی؟
سایب
ادنه بس بس اصاب دیرا خراب کرل چه بلا خبره و نکی چه پشا تام زوانه چه دوبره دیرقه گیگی عجیب سمانه شوا ووز واره مشرانو تلاری ورخی. ای خدایا توبه میده توبه.
نو داغه دی صاحب اتا خو هم احساساتی شوی؟
گور انجلی زسپینگره ما او دوم راو سلن نلرم چی ده تا ده هر سوال جواب درکم جگه گا زا با مخدی خا
خا خا داده ای زما عجب ده زوانانو مسئولیه.
اوس چې رنگ آرنگ ټولنې او بنیادونه جوړ شوي دي نو هر څوک خپل وړ او ناوړه کار په یوه نه یوه ټولنه پورې تړي. لکه داسې
ته ودرېږه چې له دغې چولې ورګورم چې څوک شته که نشته. او دا څومره ښایسته پخې دي، څومره ښایسته جامې اغوستې دي. دومره واړه چوله ده چې له زنګنو پورته هېڅ ترې ښکاري نه. کاشکې کینی چې کوي لږ مخ ووینم. ارمان مې په زړه کې پاتې شو. اوف لکه چا خوا لاړه. آخه دا آخه دا بله کومه یوه راغله چې ځوانه به وي که زړه. له پیسو نه خو ځوانه ښکاري. کینه کینه ظالم لورې چې سوه دې ویدم. پل سوری هم نشته، داسې کلکه دروازه یې جوړه کړې. آخه دا بله ورته راغله. اوف بېرته لاړه. والله
والکه دا د دروازې له چولو څه شی ګورې؟
له چولې دا چوله مې کتله. ما وی چې کور ته به مار دې ننوتلی شي که نه.
دا خبره په تا پورې څه اړه لري؟
کاکا په غوسه کېږه مه. زه د یوې ټولنې په نمایندګۍ راغلی یم چې د دغې کوڅې دروازې وګورم. کله کومې دروازې نه مار ننوځي چې بیا د کور خاوند پرې خبر کړم.
ځغله لوده، دا ډول ټولنه مې اوس ولیده چې د خلکو د کورونو د دروازو چولې ګوري.
وای چې د چاپړو څو مخونه او څو ژبې وي. که نه منئ نو دا واورئ. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی. څنګه یې؟
شکر دی خیم. د تا سال دی؟
د خدای پاک فضل دی خیم.
له فقیر خان نه خبر نه یې؟
د فقیر خان نوم مه راته اخله خاین. دغومره بد سړی مې نه ولیدلی. ټول عمر یې په خیانت کې تیر شو.
خر یې نه درلود، اوس د خر تر ټولو غټ سرمایه دار دی. او ته پوهېږې که نه چې دا هر څه یې د خیانت، اختلاس او بډو په واسطه پیدا کړل. له همدې امله ما ټولې اړیکې ورسره پرې کړې دي. اوان ورسره غږېږم هم نه.
د تا خبره صحیح ده، خو
مو نه لري، له خاینه به لرې ګرځي، ځکه د همدغو خاینانو د خیانت له امله مو یوه دغه ځای ته را رسېدلی دی. او خلک مو نه امنیت لري او نه هم یوه مړۍ وچه ډوډۍ. د خدای فضل و چې برطرفه شو.
خو اوس له هغه نه هم غټ سړی شو.
څنګه غټ سړی شو؟
خو مخکې رئیس و او اوس معین شو.
دروغ مه وایه.
ریښتیا درته وایم.
که ریښتیا وي نو درځه چې مبارکۍ ته یې ورشو.
او اوس دغه کاکړۍ غاړې واورئ. دغه خبرونه دنګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله صمدي، صادق سپینګر، موسکا احساس، حسین حکمت او نخیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.